द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه کې شرغ لاس ترته وایو د شنبه خالی ورځ د کال 2019 د نومبر د میاشتې دروسته منیټه ده. پاکستان کې دا وخت د ماښام 8 بجې سوي دي. افغانستان کې ونیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې دروځي لاس بجی دي. خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قربانه یو ځا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
را سره ملو سيږي. یو ساته خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو. خو اول د نن ورځې سرټکي
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ قیدیانو د تبادلې وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوي او تمه څرګنده کړې چې دغه جنگ د پلي ملک نه به خپل پوځیان را وباسي.
چین او پاکستان په امریکا ژغ کړی دی چې د سیپک لوی اقتصادي منصوبې په اړه د پښتنو راپورته کولو زوړاندې د حقایق وګوري او ثبوتونو سره د خپل خبره وکړي.
پاکستان حکومت ته پکار دی چې په دې باندې ښه نظر وساتل شي چې په شفافیت راشي او چې څومره دې نه موږ د دې نه فایده اخیستی شي چې موږ هغه فایده ترې واخلو خو بیزه به بیا واخلو چې په چاپه ویدانه.
پاکستان کې 15 نور ماشومان د پولیو پرنځخته شوی چې پکې دوه د خیبر پښتونخوا او درې د سند صوبې سره تعلق لري. د پولیو تازه پیښو سره روان کال پاکستان کې د دې د ناروغانو شمیره یو نوي ته رسیدلې.
مین شی ریفیوزلز کې ده. ریفیوزلز د معاشره یو غلط سوچ ده. کم دا فیک فنګر مارکینګز کېږي لګیا دي. دا د دوه دریو کالو سزیاتیانې شوی دي دا غي اوس د انجام ده.
او وز خبرونو تفصيلات
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو تبادلې وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوي او تمه څرګنده کړې چې دغه جنگ د پلي ملک نه به خپل پوځیان را وباسي. امریکای خبری ادارې فاکس نیوز سره په خپل یو تازه مرکه کې صدر ټرمپ ویلي چې امریکا د دې وړاندې هم طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوې وه خو کابل ښار کې د طالبانو د موټر بمی حملې له بجې د سولې دغه خبرې ختم شوې وې چې 12 کسان پکې وژل شوي وو. د ډانلډ ټرمپ وروستۍ بنا وړاندې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د افغان صدر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې اترې کړې وې. افغان حکومت روانه هفته د دوه بهرنیو استادانو خوشی کولو په بدل کې درې مهم طالب مشران خوشی کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې دي او یوازې د روان کال په وو میاشتو کې په دغه هیواد کې د میرمنو د ځورونې کم 1000 پیښې مخې ته راغلي چې په دې کې د جنسي ځورونې پیښې هم شامل دي. د شنبه په ورځ د افغانستان تلو ټلویزیون د بشري حقوقو کمیشن د یو راپور په اساس ویلي چې په تیرو وو میاشتو کې په افغانستان کې د میرمنو په ضد د جنسي زور زیاتۍ یو سل دروست پیښې رامنځته شوې دي چې دا د تیر کال په پرتله 1% زیاتوالی پکې شای.
چین او پاکستان په امریکا غږ کړی دی چې د سی پیک لوی اقتصادي منصوبې په اړه د پښتنو راپورته کولو نه وړاندې دي حقیقتونه وګوري او د ثبوتونو سره د خبرو کې. د جمعې په ورځ د چین او پاکستان دغه ردي عمل نه یوه ورځ وړاندې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکای سفیر ایلس ویلز په واشنگټن کې په سی پیک د بحث لپاره جوړې غونډه کې په منصوبه ټکونه کړو او ویلو دغه اقتصادي منصوبه به د پاکستان اقتصاد نور هم خراب کی او دا چې ګټي به بیجینګ پورته کی. د زیارت پولیس په واشنگټن کې د بودرو ویلسن سنټر نومي سلنې ادارې غونډې ته د بنا په وخت میرمن ویلز د سی پیک د شفافیت او د منصوبې د لاندې پاکستان ته د چین ورکړل شوو قرضو په اړه هم پوښتنې راپورته کړې وې. اسلام آباد کې د چین سفیر یاو ینګ ویلی ایلس ویلز د سی پیک اقتصادي منصوبې په حق له پوره علم نه لري او د سی پیک په اړه د هغې خبرې د هغه په بنا د غربي میډیا په پروپیګنډا بنیاد لري.
په پاکستان کې د پولیو تازه 15 پیښې راپور شوي چې وروسته له دې په ټول پاکستان کې شش کال د پولیو د پیښو شمیر یو نوي ته رسېدلی ده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخ په زیاتېدو پیښو په اړوند د صوبې د صحت وزیر وایي د میندو او پلارانو د پولیو ضد څاڅکو څخه انکار او ځینې د دروغو پروپاګنډاوو په خلکو کې د پولیو په اړوند وېره او اندېښنې خوره کړې دي. نور تفصیلات شاین افریدی راکوي.
د خیبر پختونخوا صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله ډیو سره خصوصي مرکه کې وویل چې تیرو وختونو کې د غسیمو کې ناقص پلاننګ او کوتاهي له امله د پولیو پر لپسې کیسونه رپورټ کیږي.
بنو او لکی خو ډی ایچ او زم بدل شو ڈی سی ستم اسپیشل انسٹرکشنز دی ڈیزی کے زمونگا چے دا پروونشل ای او سی کم کوآرڈینیٹر دے ای پی آئی ڈائریکٹر دے آما پرسنلی او لیگل مین شے ریفیوزلز کے دے ریفیوزلز دا معاشرے یو غلط سوچ دے کم دا فیک فنگر مارکنگز کی گی لگیا دی دا سدا نہ دے چے دے کال کے شروع شوی دی دا دا دو دریو کالو سزیاتیاں نے شوی دی دا غی اس دا انجام دے.
پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د پولو موجوده حالاتو په نظر کې وزیر اعظم عمران خان او د صوبې چیف سیکرټری لخوا د پولو وارث خاتمې لپاره خصوصي هدایت هم جاری کړې شوې دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان سینټ چیرمن صادق سنجرانی په ملک د اقلیتی ډلو سره تعلق لرونکو تنانو په زور مذهب بدلبلو مخنیوي لپاره قانون جوړولو په سر کار کولو لپاره دویش کسیز پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. پاکستان کې په وروستیو کلونو کې د جنکو سره ودونو د اقلیتی ډلو سره تعلق لرونکو جنکو سره ودونو او د مذهب بدلبلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال پیر بلا چارا کوي.
پاکستان د لګکو تحفظ په اړه نړیوال کنوینشنونه لاسلیک کړي او د دې پابند دي او د سره د هیواد دستور کې هم لګکو تر دوی مذهبي ازادي خوندي ساتلو باور ورکړي شوی دی. خو د دې په پرتله پاکستان په خپل خاور لګکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامې په سر د ډیر وخت راهسه د نیوکو سره مخ دي. او بیا مهمه خبره دا ده چې پاکستان کې د اقلیتی زنانو سره په زور ودونه کول یا دوی خپل مذهب پر خودو باندې مجبور کول په اړه د مخ کې کم قانون نشته دی. او پنجاب کې د مذهب د سپکاوی یا جبري ودونو نه اغیزمنه اقلیتونو د قانوني مرستو لپاره جوړ یو شخصي ادارې کلاس مشر جوزف فرانسیس ډیور ریډیو ته په دې اړه صدا سوایي.
لیکن یہ قانون اب بننا چاہیے پنجاب میں کیونکہ اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. پنجاب میں کرسچن عورتوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے اور سندھ میں ہندو لڑکیوں کو.
اغد پارلیمانی کمیٹی د جوڑخ د خبر ستائی نہ کوی او تور لگوی چې سندھ صوبہ کې د هندو او پنجاب صوبہ کې د عیسائی زنانو سره په زور ودونه کیږي او دوی باندې خپل مذهب بدلول شي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
په ایران کې د حکومت لخوا د انټرنیټ د بندیز په ومه ورځ هم دوام درلود چې د ایران د ګام امریکا د ایرانی چارواکو په ضد بندیزونو ته هڅوي. د جمعې په ورځ په ټویټر په لندن کې میرج د انټرنیټ د سات ډلی نتلاک ویلي چې ایران کې د تیرو شپږ ورځو راهیسې انټرنیټ په مکمله توګه بند و چې له وجې یې په ایران کې روان د حکومت په ضد د مظاهرو څخه کورنۍ او ملګري د یو بل د حال زخه نه خبریږي او دا چې دا ایرانیان د بنیادی حقوقو څخه د محروم ول دي. دا یاد ډله دا هم وایي چې د پنځبه د ورځې څخه په ایران کې د 15% تر 45% پورې انټرنیټ بیرته بحال شوی.
د منځنی ختیځ ځای میډیا ریپورټونه وایي د مصر پوځي صدر عبدالفتح السیسی خپل زوی محمود السیسی ماسکو کې د خپل ملک پوځي اتاشي ټاکلې دي. د السیسی ناقدین نوموړی د نیل دریا په غاړه ملکونو کې د پوتین په نوم سره یادوي. د روس چارواکي وایي دوی په ماسکو کې د محمود السیسی د ټاکنې هرکلی کوي. د محمود السیسی په روس کې ټاکنه په داسې وخت شوې چې د مصر لخوا د روس جدید جنگي جهازونو اخیستو په سر د قاهرې او واشنگتن په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د زمونږ د یو ساده خبري خبرونه تاسو په واشنگتن ډي سي نه نه خبري باندې اوري خبرونه او ریپورتونه اړخته دو. خو د لوب خبرونه لپاره زمونږ همکار شهبزاده استودیو ته راغلي دي. شهبزاده تاسو سلمي شوي په خیر علي.
ډیر مننه کرام مهرباني.
دا راته وایي چې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده او نه صرف د پاکستان بلکې په استرالیا کې په ډېر تاوده بحثونه کیږي. د پاکستان ټیم وروسته لوبه شروع کړې ده، خو اوځو د پاکستان باولینګ څنګه وو، استرالیا کارکردګي څومره پورې زیات مضبوط وو د پاکستان په مقابله کې؟
اکرم څنګه تاسو وی چې دغه د یوازې په پاکستان کې نه، په استرالیا کې هم د شانتۍ د کرکټ چې کوم نور مینوال دي دغه هم د باس موجود د استرالیا ټولو اوریدونکو ته معلومه ده چې د دنیا په خطرناکو ټیمونو کې یو ټیم دی او خو غوره بیټسمینان لري. د پاکستان بالران نوې دي، په دې کې شاهنشاه افریدی تیر ورځ هم اوریدونکو ته مونږ ویلي دا هغه د څلورم ټیسټ میچ دی. د نسیم شاه اولنی ټیسټ، یاسر شاه یوازینی بالر دی چې هغه تجربه کار دی، ډېر میچونه یې کړي دي، وکټ هم ډېرې اغستې دي. دغه شانتي عمران خان سینیئر دی، هغه هم وخت په کرکټ کې ډېر وشو، خو هغه شانتي تجربه یې نشته دی. د مخال د استرالیا خلاف دریم سیریز د چپکه برخه اخلي. نو د استرالیا بیټنګ پرون اوریدونکو ته موږ تفصیل ورکړی چې څنګه پرون داغي یو کلاډي اوټ شو، 222 رنزونه په اولې ورځ باندې کړی. پرون هغه بیا ښه بیټنګ کړی دی، په شروع کې زبدا وې مچې د پنځم وکټ پورې هغه په کریز باندې ښه بیټنګ کړی دی. پاکستانی بلرانو یې ښه سخته مقابله کړې ده. پاکستانی بالنګ خبره تاسو وکړه، نو د اولنۍ ورځې د بالنګ نه پرون د پاکستان د ټیم بالنګ ډېر زیات ښه شوی و. پرون اول ورځ باندې یو خو د هغې لاین لینت هم سم نه و، بالونه هم سم نه و، خو پرون هغې ډېره بل شان لوبه کړې ده. په هغې کې به بیا په خاصه توګه موږ ذکر وکړو د شاهین افریدی، د نسیم شاه، د یاسر شاه، د عمران دی، که څه هم پرون رنزونه ډېر شوي دي، خو هغه شانتۍ په آزاد د آسټرېلیا بیټسمینان بیټنګ ته یا رنزونو جوړولو ته نه دي پرېښي څنګه چې په دویم ورځ باندې پرېښي. نو پرون دی بالنګ ډېر ښه کړی، خو آسټرېلیا بیا له دې نه زیات ښه بیټنګ کړی دی.
دا راته وایي چې 1500 رنزونه کول د آسټرېلیا او د پاکستان ورنی میچ کې مسودمره نو 2500 خو شایع دي نه ملاکم، او بیا درې کلاړیان موټ شوې دي. د پاکستان دا وختي پوزیشن څنګه ښکاري؟ څو ورځې لوبه پاتې ده.
کوم پوزیشن خو په دې موجوده حالاتو کې دا ستاسو چې لوبه د پاکستان د لاسو وته ده، بالکل بلاتو خبر ده، دوه ورځې لوبه پاتې ده. او استرالیا چې کوم بالینګ اټیک دی پای کې د میچل سټاک ذکر بو کو، پرون په دغه لږ وخت کې هغه دوه وکټ یې اغستې دي. کمنګز دی، هزل وډ دی، لاین دی، هغه بالران دی. کمنګز دا وخت د ټیسټ د کرکټ تر ټولو وړاندې یا نمبر ایک بالر ګڼل کیږي. دغه شانتې هیزل وډ دی، هغه همیشه په ټیسټ میچونو کې په مخالف ټیم چې کم دی د هغې بیټسمینان زر سوځولی دي. د پاکستان درې کلاړیان آؤټ دي، سلور شپېته رنزونه کړي دي، او آسټرېلیا 1500 رنزونه کړي. دا وخت په پاکستان د آسټرېلیا د اولنی اننګز یو سل شپږ نوي یا سلور کم 200 رنزونه باول کین، د هغې وروسته به بیا هدف کړي.
خو لکه ګټلې خو نشي، خو یو ورځ پاتې لوبه،
دوه ورځې لوبه پاتې
وینه چې دوه ورځې پاکستان په کریز سټې وکړي شي.
دا کم بالینګ چې دی 13 شپه آسټرالیا کړي ده، زما د خیال چې دی به نیمه ورځ هم مدریږي، ځکه چې میچ سټاک د پاکستان سره دا وخت په کریز باندې شان مسعود ولاړ دی، بابر اعظم ولاړ دی، د هغې وروسته افتخار دی، محمد رضوان دی، هغې ریګولر د ټیسټ کلاړیان نه دي. نو دغه دواړه زه به وایم چې د اخیرې پارټنرشپ دی. سهار کې چې لوبه شروع کیږي هلته پچ تازه شوی، بال نوی، نو په هغې کې د میچل سټاک بال وهل او د کمنز بال وهل ډېر ګران وي. که ودرېده ډېره ګرانه ده، که ودرېږي نو بیا هم دغه سلور کم 200 رنزونه کول او بیا آسټرېلیا له هدف ورکول ډېر ګران کار دی.
ډېره مننه. در وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی، او اوس زو سنگر تاسو وړاندې هم خبرونه کې په سر کې واوریدل. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ قیدیانو د تبادلې وروسته د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي چې د طالبانو سره د افغان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوې دي. په دې حق له مو په تېره خبرونه کې د خپل همکار رحمان بونیری سره خبرې کړي، تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ د دې خبرې د کېدون مخکې هم غره چې هاوړو منه ټویټ کړی وو چې خبرې بندې شوې د هغې نه وروسته یو عمل روان وو. نو څېړونکو نو چې موږ تپوسو کړو نو هغه چې دا خو ناڅاپي نه ده، دا یو عمل موجود وو، یعنی دا خبر په مکمل توګه ختم شوی نه وي، ځکه چې زلمی خلیل زاد کابل سفر وکړو، د اسلام آباد سفر وکړو، د قطر سفر وکړو، خو اوس صدر ټرمپ وویل. نو صدر ټرمپ وینا چې دا ډېر اهمیت لري. صدر ټرمپ خپل خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو د سر د خبرو اترو امکانات چې دي دا موجود دي، او په دې کې د بیا د سر د خبرو شروع کوي. دې پکې د سولې د تړون خبر هم کړی ده. امریکایي رسنۍ فاکس نیوز سره په خپل یو مرکه کې صدر ټرمپ ویلي دي چې امریکا له دې وړاندې هم طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوی و، خو کابل ښار کې طالبانو د موټری بمی برید له امله چې 12 کسان پکې وژل شوي وو دغه خبرې ختمې شوې دي. پرون دغه مرکه د امریکایي په فاکس نیوز راغلې ده او نن په نورو مطبوعاتو کې راغلې ده. په دې اخلا زیات تفصیلات خو صدر ټرمپ نه دی ورکړي چې دا مذاکرات په بیا څنګه کیږي یا د لوزنامو په څنګه کیږي. البته دی ویلي چې د دې لوزنامې لپاره کوششونه روان دي. زه به تاسو دریاد کوم چې دې خبرې کولو نه مخکې یو ورځ مخکې په صدر ټرمپ هغلی صدر اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی وو او د هغې نه خبر کړی وو. بل له دې نه یو ورځ مخکې په هډسن انسټیټیوټ کې چې کوم دلته امریکایي د سټیټ ډپارټمنټ اعلی سفارتکار دا داس جکسن، هغې چې کوم مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله کوم چې په افغانستان د سولې په موضوع باندې وو، په کوم کې چې د هندوستان سفیر موجود وو شرنګلا، په کوم کې چې د افغانستان سفیر موجود وو، په کوم کې چې د هډسن انسټیټیوټ کې نورم سلنکاران موجود وو، هغې پکې یو مهم ټکی دا ویلو چې د سولې عمل ډیر نږدې شوی دی، پای کې د طالبانو په سیاسي عمل کې د برخې ورکولو خبرې چې دي هغه آسان شوې دي. خو یو ټکی ورسره دا ویل چې دینه دا تمه نه دي کول چې په کار چې په افغانستان کې به غني په مکمل توګه تشدد چې دی هغه ته د پای ټکی کې خودل شي. هلته هغه ویل چې وسم آیسس یا القاعده موجود دي او د هغه خلاف به جګړه شریکه جګړه کول په کار وي.
تاره توی تاسو چې د اخیری کوم خبرو کړی چې شریکه جګړه کول په کار وي، ځینې وختونو کې دلته په څېړنیزو ادارو کې هم چې کله خبرې اترې کېږي، نو په افغانستان کې چې کله د ترټ خبرې کېږي نو په دې کې غټ نوم د داعش اخیستل کېږي. آیا طالبان هغه شان د هدف نه یا د ترټ نه بل طرف ته راوستل شوي دي، یعنی د سیاسي عمل په هیڅ ورته کتلې کیږي او کنه د طالب د داعش په شان ورته کتلې کیږي؟ ترټل ته سو ګڼل کیږي
د داعش په شان ورته نه کتل کیږي. د مختصر او ورکوټ جواب ده. دویم جواب ده چې او د کرخې نه دی بل طرف ته راول شي دي، یعنی دی وز دیو ثرت، یعنی ترهګر واستوال ګوند پتوګه نه بلکې د یو سیاسي طاقت پتوګه باندې په کابل کې د کردار لپاره د مستقبل لیدل کیږي. په امریکا کې چې په پاور کوریډور کې کم سلنکاران دي هم دا خبره کوي، او په اشارو کې چې کله د افغانستان د سولې د پروسې کم مشر دی هغلی خلیلزاد او افغان چارواکو هم دا ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان په سیاسي مستقبل کې د سبا ویني، یعنی راتلونکي دی ویني چې دا څه وشي. خپل طالبان هم چې څو ځله ورسره کم په قطر کې یا ماسکو کې مراکش ماسکو کې مراکش وي نغم دا ویلي دي هدا خپل تګلارې استراتیجی بدله کړې ده. دغه مطلب دا دی چې د جګړه نور نه کول غواړي، د دې جګړې د لارې خپل کم چې نظریه ده یا ایديالوجي ده هغه په خلکو نه ورته پل غواړي. د غواړي چې د سیاسي لارو چارو د افغانستان په مستقبل کې کارولو بوي. اوس دا سيزنی اخبارونه مطبوعات هم وایي چې په افغانستان کې دننه داعش خلاف جګړه چې ده هغه طالبان او افغان پوځونو په شریکه کې لګیا دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي، او روان کال په و میاشتو کې په دغه هیواد کې د میرمنو د زورونو څخه کم و زره پیښې مخه ته راغلې دي. د حکمل روان په راپور کې نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوو.
د شنبه په ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د اوو میاشتو راپور د وړاندې کولو پر مهال د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنرې شبنم صلیحي وویل
سږ کال د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون کې 2200 د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په اوو میاشتو کې 2500 د تاوتریخوالو قضیې وختو د ښځو په وړاندې ثبت شوې او متاسفانه دا شمېرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تېر کال د عین وخت په موده کې 8.2% ډېره شوې.
د بشر حقونو د کمیسیون کمیشنر وایي په روان کال کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي 1016 فزیکي پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر څخه 944 پیښو د وهلو او ټکولو پیښې دي او پاتې د وژنو، ټپي کېدو، د ځان سوځېدنې اجباري کارونه، د بدن د غړو د غوڅېدو او د تاوتریخوال نور ډولونه شامل دي.
ژبني او رواني تاوتریخوالي سږ کال د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون کې معمولا 1014 پیښې ثبت شوې دي. تېر کال کې دا پیښې 900 پیښې وې. د تېر کال په نسبت سره 10.1% زیاتوالی ښیي. د ژبني او رواني تاوتریخوالي معمولترین ډولونه هغه تمسخر، استهزا یا ریشخند وهل دي، تهمت دی، له کوره د ښځو شړل دي، اجباري انزوا ده، په قتل تهدیدول دي، د اولاد له امله سپکاوی ده، نارینه اولاد نه درلودو له امله سپکاوی ده.
د بشر حقونو ادارې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بېلابېلو ډولونو څخه یادونه وکړه. ویلي دي چې د تاوتریخوالي 250 نورې پیښو کې اجباري ودونه، له قانوني عمره مخکې ودونه، په زور مخدره موادو نه ګټې اخیستنې ته مجبورول، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د ژوند ملګري د انتخاب پر وړاندې ممانعت، له زده کړو بې برخې کېدل، له سیاسي او مدني فعالیتونو څخه د ښځو مخنیوی او یو شمېر نور موارد شامل دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر شبنم صلیحه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 2022 څخه 98.1% په کورونو کې ترسره شوي او پاتې نور د تاوتریخوالي پیښې په کوڅو، صحرا، هسپتال، ښوونځی او د کار کولو په سیمو کې رامنځته شوي دي. شبنم صلیحه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي لاملونو په اړه وویل
تر ټولو ډېر موارد هغه د ناوړه دودونو شتون ده. په نورو پرتو سیمو کې د دولت د واکمنۍ کمزوري ده، له مجرمینو سره د غوڅ چلند نشتون دی، د مافیا کلتور عامېدل دي، د مخورو یا د بانفوزه کسانو لاسوهنه ده په عدلي او قضایي چارو کې، داسې د ښځو محدود لاسرسی دی ښځو د تاوتریخوالو څارنوالۍ او محاکمو ته. اخرنی لامل هم د عامه پوهاوی ټیټوالی دی، بخصوص په نارینهو کې.
د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په خپل راپور کې ویلي دي ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له رامنځته شویو 2022 قضیو څخه 144 د قانون له مخې حل شوي دي. د کمیسیون کمیشنر شبنم خبری کنفرانس ته په وینا کې ویل پولیسو ته د تاوتریخوالي له استول شویو 440 پیښو څخه 270 مواردو ته رسیدنه شوې ده او 150 پیښو عاملین تښتېدلې دي. شبنم صلیحي په وینا د ښځو د تاوتریخوالي هغه 530 قضیې چې د افغانستان څارنوالۍ ته لیږل شوي 110 د حقوقي مشورو له لارې هوارې شوي دي، په 230 مواردو باندې څېړنې بشپړې شوي دي او پاتې نور تر څېړنو لاندې دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د افغانستان محکمو ته هم د ښځو د تاوتریخوالي 230 دوسیې استولې دي چې له هغې جملې څخه 116 اخري فیصلو ته رسېدلې او په 114 نورو کار روان دی. د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون وایي د افغان ښځو د تاوتریخوالي 533 قضیې حقوقي مشورو ته رسېدلې، 50 یې روغتیایي مرکزونو ته او 228 قضیې ولایتونو کې د ښځو او عدلي ریاستونو ته معرفي کړي دي تر څو په اړه یې اړین ګامونه واخیستلی شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. چین او پاکستان د سویلی ایشیا لپاره امریکې ځانګړي استازي ایلس ویلز په هغه بیان باندې سخت رد عمل څرګند کړی دی چې پکې نوموړي په دغه منصوبه باندې ټکونه کړي وو او ویلي وو چې د سر بر پاکستان اقتصاد نور هم خراب شي او ګټې به بیجنګ پورته کړي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
پاکستان کې د چین سفیر یاو جنگ ویلي چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو په ګټه ده او د دواړو هیوادونو مطبوعاتو له د سی پیک په اړه د منفی پروپاګاندا مقابله کول پکار دي. پاکستان کې د چین سفیر دا اشاره تیر ورځ د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا سفیر ایلس ویلز هغه تقریر تکړي په کم کې چې نوموړي د پاکستان په وګړو د سی پیک د شفافیت په اړه د سوالونو راپورته کولو خبره کړې وه. ښکاره دي چې یو ورځ وړاندې واشنگټن کې د یو تقریر دوران ایلس ویلز ویلیو چې چین په نړۍ کې تر ټولو زیات قرض ورکوونکی هیواد دی، خو هغه د قرض ورکولو خپل شرطونه پټ ساتي او باید چې هم له دې عمله پاکستانیان د سی پیک په اړه د چین په سرمایه کاری سوالونه راپورته کړي. د ایلس ویل د بیان وروسته پاکستان کې د چین سفیر یاو جنگ ویلی چې چین د سیاسي مقصدونو او د مخصوص حکومتونو نه بالا تل د پاکستان مرسته ملاتړ کړي او د پاکستان څخه بچره هم په داسې وخت کې د قرضو واپس کولو غوښتنه ونه کړي کوم مهال چې د پاکستان د پاره د سیکول گرانوی. د چین سفیر دا سوال هم راپورته کړی چې کله کال 2013 کې پاکستان د توانایي د سخت بحران سره مخ وو او چین دلته د بجلی پیدا کولو پلانټونه لګول، نو هغه وخت امریکا چرته وا؟ امریکاني کمپنیانو هغه وخت ولې په پاکستان کې پلانټونه نه لګول؟ هغه دا هم ویلي چې امریکا تل پاکستان ته امداد د خپل سیاسي ترجیحاتو په بنیاد موتل کړي. د چین سفیر وینا و چې ایلس ویل د سی پیک په اړه کره علم نه لري او د سی پیک په حق له د هغه خبرې د هغه په قول د غربي میډیا په پروپاګاندا بنیاد لري. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو کمیټې مشر مشاهد حسین سید د سی پیک په اړه د ایلس ویلز خبرې مایوس کن بللي. هغه ویل چې سی پیک د پاکستان د توانایي د ضرورتونو پوره کولو ضمانت دی او د دې منسوبې د دویم پړاو لقبل به په پاکستان کې یو صنعتي انقلاب پیل شي. خو د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا سفیر ایلس ویلز وایي د سی پیک اغیزې به هغه وخت د پاکستان په اقتصاد ولیدل شي چې کله سلور یا شپک کال وروستو پاکستان ته د پورونو په مت کې پیسې ورکول ورپغاړه شي. د پاکستان په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې غړی ستاره ایاز ډیو ریډیو ته وایي د ښکاره ده چې سی پیک کې چین خپل او پاکستان خپل مفاد لټوي او وایي دا مهال چې د چین او امریکا ترمنځ کوم حالات روان دي، امریکا به غواړي چې پاکستان هم د چین سره داسې اړیکې ولري څنګه چې هغه لري. هغه وایي کچري د سی پیک په پروژه کې بډې رشوتونه اغستل شوي وي او دا منصوبه شفافیت نه لري، نو باید چې د امریکې د وینا پرته پاکستان دا اوسیلی
پاکستان حکومت ته پکار دی چې پدې باندې ښه نظر وساتل شي چې پکې شفافیت راشي او چې څومره دینه موږ د دینه فائده اغېستل شي چې موږ هغه فائده ترې واخلو. خو زه به بیا وایم چې په چا په وینا نه خپل موږ پکار دی چې خپل
راپورونه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې چین په پاکستان کې د سړکونو، بندرونو او د بجلی د ګریډ سټیشنونو په بیا نوې کولو خوښه 40 ارب ډالر لګولي او د کال 2013 پورې به د سی پیک لاندې پاکستان کې د چین سرمایه کاری 80 ارب ډالر ته ورسي. امریکا او ناقدین د چین د بیلټ اینډ روټ د منصوبې لاندې پروګرامونه د پاکستان په ډول ملکونو د پاره د قرضونو یو جال بولي چې په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر او د چین د قرضونو ادا کولو کې به د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو په اسلام آباد کې د چین سفیر دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې د واشنگټن او آی ایم ایف برعکس چین په سیاسي بنیادونو چاته قرضې نه ورکوي.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه لیا دوام لري یو بار بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو غوښ سی اول چټکو تا
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو تبادله وروسته د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ویلي د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوي او تمه څرګنده کړې چې د دغه جنگ د پلي ملک نه به خپل فوجیان راوباسي.
چین او پاکستان په امریکا جوړ کړی چې د سپک لوی اقتصادي منصوبې په اړه د پښتنو راپورته کولو ځوړان دي د حقایق وګوري او ثبوتونو سره د خپل خبره وکړي.
نظر اوس ساتل شي چې پکې شفافیت راشي او چې څومره دې نه موږ د دې نه فایده اخیستی شي چې موږ هغه فایده ترې واخلو خو زه به بیا وایم چې ته چا په وینا نه
پاکستان کې 15 نور ماشومان د پولیو پرنځخته شبي چې پکې دوه د خیبر پښتونخوا او درې د سند صوبې سره تعلق لري. د دې سره ټول پاکستان کې روان کال د پولیو ناروغانو شمیره یو نوی تر رسیدلې. د صحت صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله وای
مین شے ریفیوزلز کے دے ریفیوزلز دا معاشرے یو غلط سوچ دے کم دا فیک فنگر مارکنگز کی گی لگیا دی دا دا دو دریو کالو سزیاتیانی شوی دی دا غی اوز دا انجام دے
اوز دا خبرونو تفصیلات
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو تبادله وروسته د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ویلي د طالبانو سره د افغان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوي او تمه څرګنده کړې چې دغه جنگ ځپلي ملک نه به خپل پوځیان را وباسي. د امریکای خبری ادارې فاکس نیوز سره په خپل یو تازه مرکه کې صدر ترامپ ویلي چې امریکا د دې وړاندې هم طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوې وه خو کابل ښار کې د طالبانو د موټر بمی حملې له وجې د سولې دغه خبرې ختمې شوې وې چې پکې 12 کسان وژل شوي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي او یوازې د روان کال په وو میاشتو کې په دغه هیواد کې د میرمنو د زورونې څه کم 2000 پیښې مخه راغلي چې په دې کې د جنسي زورونې پیښې هم شامل دي.
چین او پاکستان په امریکا غږ کړی چې د سی پیک لوی اقتصادي منصوبې په اړه پوښتنو راپورته کولو نه وړاندې دي حقیقتونه وګوري او د ثبوتونو سره د خبرو کې. د جمعې په ورځ د چین او پاکستان د غلط عمل نه یوه ورځ وړاندې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکای سفیر الیس فیلز واشنگټن کې په سی پیک د باس لپاره جوړې ونډه کې په منصوبه ټکونه کړو او ویلو چې دغه اقتصادي منصوبه به د پاکستان اقتصاد نور هم خراب کړي او دا چې ګټې به بیجنګ پورته کړي. د دې وړاندې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF لخوا هم په دې باندې پوښتنې راپورته شوي وو او په دواړو ملکونو باندې غږ کړو چې پاکستان ته ورکړل شوي دغه قرضې د ښکاره کې چې په دې باندې چین د پاکستان نه څومره سود اخلي.
په پاکستان کې د پولیو تازه 15 پیښې راپور شوې دي چې وروسته له دې په ټول پاکستان کې شش کال د پولیو د پیښو شمیر یو نوی ته ورسېده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخ په زیاتېدو پیښو په اړوند د صوبې د صحت وزیر وایي د میندو او پلرونو د پولیو ضد څاڅکو ځای انکار او ځینې د دروغو پروپاګنډاو په خلکو کې د پولیو په اړوند ویره او اندېښنې خورې کړې دي.
د منځنی ختیځ ځای میډیا رپورټونه وایي د مصر پوځي صدر عبدالفتاح السیسی خپل زوی محمود السیسی ماسکو کې د ملک پوځي اتاشي ټاکلې ده. د السیسی ناقدین نوموړی د نیل دریا په غاړه ملکونو کې د پوتین په نوم سره یادوي. د روس چارواکي وایي دوی په ماسکو کې د محمود السیسی د ټاکنې هرکلی کوي. د محمود السیسی ټاکنه په داسې وخت شوه چې د مصر لخوا د روس جدید جنگي جهازونو اخستو په سر د قاهرې او واشنگټن په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی.
په ایران کې د حکومت لخوا د انټرنیټ د بندیز په اوه ورځ هم به دوام درلود چې د ایران دغه امریکا د ایراني چارواکو په ضد بندیزونو ته هڅوي. د جمعې پر ورځ په ټویټر په لندن کې میشت د انټرنیټ د سات ډلی نت بلاک ویلي وو چې ایران کې د تیرو شپږ ورځو راهیسې په انټرنیټ بندیز وو چې له وجې په ایران کې روان حکومت په ضد د مظاهرو څخه کورنۍ او ملګري د یو بل د حال څخه نه خبریږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د خبرونو د لنډیز وروسته یو ور بیا تفصیلي راپورونه تاسو ته وړاندې کوو، او هم د پاکستان څخه راپور درته لرو چې په پاکستان کې 15 نورې نوې د پولیو پیښې راپور شوې دي، چې د دې نوې پیښو سره په ټول پاکستان کې 6 کال د پولیو د پیښو شمیر یو نوې ته رسیدلی ده. وجوهات څه دي تاسو ته په دې اړه د شاینشاه یو راپور وړاندې کوو.
پاکستان کې د 15 تازه پولیو کیسونو راتلو وروسته د غشمیره یو نوی ته ورسېده. خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د بنو او لکی مروت ضلعونه دوه نوي پولیو پیښو راتلو سره د غشمیره شپږ شپېته شوې ده. د پولیو کیسونو دا شمیره تیر کال صرف 12 وه. د پولیو وارث تر ټولو متاثره سیمو بنو لکی مروت نه په مجموعی توګه شپږ سلویښت نه سیوا پیښې مخې ته راغلي دي. دې ترڅنګ د ختم کړې شوې د پولیو پیټو وایرس شمیره هم 12 شوې ده. د خیبر پختونخوا نه پیټو وایرس شپږ، گلگت بلتستان نه څلور، اسلام آباد نه یوه پیښه رپورټ شوې ده. په دې حکله د خیبر پختونخوا صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله ډیوه سره خصوصي مرکه کې وویل چې تیرو وختونو کې دغه سیمو کې ناقص پلاننګ او کوتاهۍ له امله د پولیو پر لپسې کیسونه رپورټ کیږي.
بنو اور لکی خوڈی ایچ او زم بدل شو ڈی سی سم اسپیشل انسٹرکشنز دی دیزی کے زمونگا چے دا پروونشل ای او سی کم کوآرڈینیٹر دے ای پی آر ڈائریکٹر دے آما پرسنلی او لے گل مین شے ریفیوزلز کے دے ریفیوزلز دا معاشرے یو غلط سوچ دے کم دا فیک فنگر مارکنگز کی گی لگیا دی دا سدا نہ دے چے دے کال کے شروع شوی دی دا دا دو دریو کالو سزیاتیانی شوی دی داغی اوز دا انجام دے.
پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د پولیو موجوده حالاتو په نظر کې وزیر اعظم عمران خان او د صوبې چیف سیکرټری لخوا د پولیو وارث خاتمه لپاره خصوصي هدایت هم جاری کړې شوې دي. بلخوا په ټوله صوبه کې د پولیو کترو څخه بچ پاتې شوو ماشومانو ته ساسکي رسولو لپاره خصوصي کمپاین هم پیل شوې ده، او ټوله صوبه کې عام اولس آگاهي لپاره وخت په وخت غونډې هم تابع کولې شي. د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله وینا تر مخه د پولو زیاتو متاثر سیمو کې د وایرس مخه نیولو لپاره خصوصي کمیټې جوړ کړې شوې دي، کومې چې یو ځانګړی پلان لاندې پولو وایرس مخنیوي او انکاریان کانی کوي. دوی خوشبینه دي چې را روان یو کال کې به دغه پلان مثبت اثرات را مخې ته شي.
دسه دای جی چې مونږه یو ډېر کمپریهنسیو ټیم تشکیل کړی دی د دې ایرډیکیشن باره کې، او هغه هر اسپیکټس ګوري لګیا دي چې کوم انیشیټیوز مخ کې نه دي اخستل شوی دی پروګرام کې. آی انیشیټیوز هم دی علی د دې چې سورا مایکرو پلانز دی ا دوی ریوایز کړل، آی بدل کړل، نو هوپ فولی دا هر څه به کنټرول شي.
سرګند دی چې پولیو وایرس په ماشومانو عصبي نظام حمله کوي، د کوم وروسته چې یو ماشوم تل عمرې مازورې ښکار شي. د دې وایرس نه بچ کېدو لپاره خیبر پختونخوا په یولس ضلعو کې خصوصي پولیو مهم لا هم دوام لري، چې پکې یولس لکه 93,000 نه سیوا ماشومان د پولیو کترو هدف دي. ولې د روانې میاشتې دسمبر په 14 نیټه به په کامی کچ د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکولو مهم هم چلولی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
تر وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په پاکستان کې سړونکو وایي چې د پولیو پروګرامونو ته وخت په وخت باندې د غلطو پروپاګاندو او د حکومت لخوا په دغه پروګرام کې د ځنې کمزورو له وجې نقصانونه رسیدلي دي، او هم دغه وجه ده چې تر اوسه پورې د ملک نه پولیو نه ده ختم شوی، او روان کال پکې تر ټولو زیات کیسونه هم مخې ته راغلي دي. نور حال په د سیمې نه ډی ریډیو خبريال ارشد مومند راکړي.
دا هغه ویډیو دا کوم چې د روان کال د اپریل په میاشت کې د پولیو کمپاین پر مهال د پیښور مشوخي لوسیمه کې شوی و. په دې کې یو تن چې د سکول استاد دی په قهرجن انداز د پولیو قطرو ته زهر وایي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې دا استاد روغ رمټ ولاړو ماشومانو ته په لاسو د هسپتال یو کټ کې د سملاستو اشاره کوي. او دا غی روستو وای چې وګوري د ماشومان به هوښ پراته دی. د ویډیو په سوشل میډیا خورې دو سره په سلګونو ماشومان د صوبی بیلابیل روغتونونو ته راوړل شوي وو. د پولیو پر ضد کارکوونکي محکمې غړي وایي د دې پیښو وروستو د پولیو پروګرام باندې منفي اثرات پرېوتي او د انکاري مورو پلار شمیر زیات شوی دی. دې واقعې وروستو د پلټنو په نتیجه کې د پولیو قطرو په اړه بې بنیادې پروپیګنډې او سرکاري املاکو ته نقصان په سر د سیمې اووه شخصي سکولونه تړل شوي وو او څوارلس تنه نیول شوي وو. د خیبر پختونخوا پولیو ایمرجنسي اپریشن مشر عبدالباسط وایي نیول شوي تنان بیا د عدالت د لارې خوشې کړی شو. په پاکستان کې د پولیو په اړه د برتانی وتلې ورځپاڼې دی ګارډین په اووم نومبر خپل یو خبر کې ویلي وو چې د وزیر اعظم پولیو پروګرام په خوانی سلاکار بابر بناتا په مشرۍ کې ګڼ شمېر نوي د پولیو کیسونه پټ ساتلي وو او د پیټو نومې وایرس چې پاکستان یې کال 2014 کې د ختمولو دعوه کړې وه د هغې نه 12 ماشومان متاثره شوي وو. ګارډین لیکلی د دغه وایرس پر ضد په پټه کمپاینونه هم شوي دي. خبریال او څیړونکی مشتاق یوسفزی وایي د بې بنیاده پروپیګنډو تر څنګ پاکستان کې د پولیو پروګرام دننه هم نیمګړتیاوې موجود دي.
او څومره چې د دې پروګرام مشران دي نو هغوی دا وایي چې مخکې موږ دپاره غټ چې کوم درد سر و نو هغه مذهبي ګوندونو چې هغوی به د دې پروګرام بغیر د بنیاد نه د دې خلاف پروپیګنډه کوله. اوس هغه کسان چې هغه د دې پروګرام نه ښکلي شوي دي د مختلفو الزامونو په بن ثابت شوی دی هغه د پروګرام خلاف پروپاګاندا کوي او هغه د دې لپاره ډېر خطرناک دی. او بیا ټول نه خطرناک ارداو چې پک دا ورته وی دا مارکینګ یعنی هغه ماشومان چې هغه ته به کترې نه لګیدلې هغه ته به دې په مارکر باندې په کوټ باندې خوکړي.
د خیبر پختونخوا پولیو ایمرجنسي اپریشن مشر عبدالباسط وای د انکاری مور پلار په خلا کولو او د بی بنیاد پروپاګاندو مخنیولو پروګرام لري او وای تمه ده چې د ماشو خېلو شان پیخه به بیا رمخه ته نشي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
وایس اف امریکا د ویډیو خبرونه د واشنگتن سره په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کیږي. په خبرونه کې راپور در وړاندې کوو چې پاکستان سټیټ بانک د جمعې په ورځ فیصله کړې چې د سود شرح به 14.2 ساتي چې هم په دا موده کې دا وخت هم دغه شرح ده. په دې به د ملک په اقتصاد او په ګرانی څومره اثرات وي رابیا پیره تاسو په راپور کې تفصیلات وړاندې کوي.
د پاکستان سټیټ بانک تر اتلونکې دوه میاشتو د پاره مانیټری پالیسی بیان خپور کړی دی چې تر مخه شرای سود 14.25% پر کچا برقراره ساتل شوی دی. بل پلوته د څېړونکو وینا ده چې د سټیټ بانک دغه پریکړه به سرمایه کاری به نور هم کم شي. د سټیټ بانک د اعلامیه تر مخه زیاتېدونکې ګرانی باندې قابو مندلو او فارن اکسچینج ریزرو ته وژه ورکولو د پاره سټیټ بانک له اړخه دغه ګام پورته شوی دی چې د سود شرح 14.25% باندې برقراره ساتل شوی دی. سټیټ بانک دا هم ویلی دی چې روان کال د ګرانی کچا 12% پورې پاتې کېدو امکان دی او مجموعي کامی پیداوار 9.5% پورې وي. سټیټ بانک د پورته کړل شوي ګامونو له سببه په راتلونکي څلور میاشتو کې د ګرانی فشار کې د کمی هیلې هم څرګندې کړې دي او دا هم وایي چې مالیاتي او سوداګري تاوان شرای سود کې د زیاتوب له سبب څه استحکام او اقتصادي پرمختګ په نظر راغلی دی. قبل پلوته چېډونکو وینا ده چې د سټیټ بانک لاړه د سود شرح 14.25% برقراره ساتلو څخه د سرمایه کاری کولو عمل نور هم سست سیم. په اسلام آباد کې د اسلامي پوهنتون د اقتصاد د څانګې پروفیسر میراج الحق د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
اقتصادی پرمختګ به باقی وستون زیرا دی او دا غي د ستون ریو غټه وجوه دای چې خلک سرمایه‌کاری ته تیار نه دي. نو زمام خپل خود په هیڅ
دوی زیاتوی چې د اقتصاد پرمختګ تر هغه ممکنه نسی کېدی تر څو چې حکومت گرانی او بیروزګاری کې کمی نه وي راوستي او د خلکو د شیانو اخستو واک زیات سوی نه وي. مشر سوداګر ظفر موتی والا وایي چې د سټیټ بینک دغه ګام څخه خلک مایوس سوي دي. ډیر زیات زیان لري. ګرانی به زیاته سي. 14 او 14% سود باندي دا ممکنه نه وي چې څوک به نوي کارخانه ولګوي او سرمایه کاری به وکړي. دوی وایي چې د سرمایه کاری زیاتولو دپاره په کار دي سټیټ بینک د سود شرح 10% څخه راکښته کړي. د سټیټ بینک د مانیټري پالیسي اعلان په داسې حال کې سوی دی چې د پاکستان شماریاتو ادارې BPS د شمیرې تر مخه په پاکستان کې لارج سکیل مینوفیکچرینګ یعنی په لویه کچه شیانو جوړولو د انډیکس تر مخه کال 2019 او 2020 په درو میاشتو کې هر کال په بنیاد 15.63% کمی راغلی ده. په انډیکس کې د کمی دغه سبب د ښه اقتصادي حالاتو نشتوالی ګرځولی چې له سببه په 6 میاشتو کې ډېر زیاته کمی په نظر راغلی ده. څېړونکي دغه سبب د ډالرو په نرخ کې زیاتو برآمدات او درآمداتو ترمنځ فرق او اقتصادي حالاتو کې کمی ګرځوي. رابیہ پیر وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان سینیټ چیرمین صادق سنجرانی په ملک کې د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکو تنانو په زور مذهب بدلولو مخنیوي لپاره قانون جوړولو په سر د کار کولو لپاره 22 کسیزه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. پاکستان کې په وروستیو کلونو کې د اقلیتي مذهبونو سره تعلق لرونکو جنکو سره د ودونو او د مذهب بدلولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیر بلا چاره کوي.
د انګریزي ژبې ورسپاڼې ډان تر مخه د سینټ چیرمن د ملي اسمبلی سپیکر په صلاح سره حکومت او مخالف ډلو او لګکو پارلماني غړو باندې ګډ 22 کسیزه کمیټې جوړه کړې. کمیټې به د لګکو په زور مذهب بدلولو او د اقلیتي زنانو سره جبري ودونو د مخنیوي لپاره قانون سازۍ په لړ کې سپارښتنې کوي. دا په داسې حال چې د هیواد په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول سند صوبه کې د هندو زنانو سره په زور ودونو پیښو په سر سیاسي او ولسی کچه سخت غبرګون گون پلیدو کې راځي او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د غپی خو له قبله په لوی شمیره کې هندو کورنۍ گاونډي هیواد هند ته په تیښته کولو مجبور شوي دي. پاکستان د لګکو تحفظ په اړه نړیوال کنوینشنونه لاسلیک کړي او د دې پابند دي او دې سره د هیواد دستور کې هم لګکو تر دوی مذهبي ازادي خوندي ساتلو باور ورکړی شوی دی. خو د دې په پرتله پاکستان په خپله خاوره لګکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامۍ په سر د ډیر وخت راهسې د نیوکو سره مخ دی. او بیا مهمه خبره دا ده چې پاکستان کې د اقلیتي زنانو سره په زور ودونه کولو یا دوی خپل مذهب پرېښودو باندې مجبوره کولو په اړه د مخکې نه کوم قانون نشته دی او پنجاب کې د مذهب د سپکاوي یا جبري ودونو نه اغېزمنه اقلیتونو د قانوني مرستو لپاره جوړ یو شخصي ادارې کلاس مشر جوزف فرانسیس ډیوا ریډیو ته په دې اړه صدا سوایي.
لیکن یہ قانون اب بننا چاہیے پنجاب میں کیونکہ اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. پنجاب میں کرسچن عورتوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے اور سندھ میں ہندو لڑکیوں کو.
آغا دا پارلیمانی کمیٹے دا جوڑخ دا خبر ستائی نہ کوی او تور لگوی چې سندھ صوبہ کې د هندو او پنجاب صوبہ کې د عیسائی زنانو سره په زور ودونه کیږي او دوی باندې خپل مذهب بدلولی شي. سندھ کې واکمن پیپلز ګوند پروستو کې د صوبائی اسمبلی څخه د یو قانون د منظورې د لارې د الګ او د جنې د بلوغت عمر 18 کال ټاکلو منظوري ورکړې وا او دا لومبي زلو چې د دې قانون د لارې دغه عمر ته رسیدو نړوندې په الګ او جنې باندې خپل مذهب پرې خودو بندیز لګولې شوی. خو بیا د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامی د دڑکو لکبل پیپلز گن دغه قانون عملی کولو کې پاتې راغله دی. د لګکو مشران او پارلماني غړي د ډیر وخت راځي د یو داسې قانون غوښتنه کوي چې تر مخه د اقلیتونو سره په زور ودونو کې ککړ ملزمانو ته سخت سزاګانې ورکول باوري جوړ کړی شي. که څه هم د واکمن تحریک انصاف ګوند د مخالفت له کبله ملي اسمبلی کې د اقلیتي غړي د پاکستان صدر او وزیر اعظم جوړېدو باندې بندیز پورته کولو په حق له قانوني مسوده رد شوې ده. خو کتل کېږي به دا چې اوس مرکزي حکومت د لګکو په زور ودونو د مخنیوي او د دوی مذهبي شناخت خوندي ساتلو لپاره یو کوټلې قانون جوړولو کې تر کوم حده سنجیده دی.
وایس آف امریکا دی ودا د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې په د وروستیو کې پیښې د بدامنی پیښې زیاته شوې دي. په وروستیو کې یو کاروباری تنه چې د تحریک انصاف حکومت سره تعلق هم لري ور باندې ډزې شوې او پیسې ځنه اخیستل شوې. په دې پیښو کې ککړ تنان نیول شوې چې پکې یو د پنجاب ایالت سره هم تعلق لري. ادان بچنی تفصیلات راکوي.
د میرالی سیمه پولیسو مشر ایس ایچ او دوست احیب اویل په نیول شوي کسانو کې یو تن دړاو د پنجاب صوبې سره دی.
کسان می گرفتار کړی دي نیولې می دي سپ نو میرا او لوکل د میرالی تحصیل سره تعلق لري. او بل چې کیندای پنجو پای دی اکمل نو میرا د مظفرګر سره تعلق لري. دوا کاسو میرا دی هغه نامې نه چوای نو دا یو ټیم دی یو ټیم په شکل څه چل
سیمایز خلک د پولیسو دی کام ستای نه کوي خو ورسره پښتنه هم راپورته کوي. د یو تفوزریستان په نامه یو غیر دولتي سازمان مشر به خردا وړ او دوی د وړاندې نه د انتش نه لرلې ځکه چې کله وزیرستان د بهر نه د خلکو په داخلېدو بندیز و. د دې دوران د پنجاب خلک بغیر د انټری وزیرستان داخله دل او دلته به د ورځې په کوڅو او کلو کې کلفه او نور ضرورت سامان خرڅول او د شپې به د امنیت پیشه تر سره کولې. هغه اول کله به چې په سیمه کې بده پیشه وشوله نو امنیتی سرتیرو به هلته بیا نږدې سیمه کې سیمایز خلک زورول او تشدد به پرې کولو. خو نن پولیسو سرکار نه کړی چې په وزیرستان کې د امنیت څه جوړه کړې ده.
دی به زمون خلک کړل او تشدد به کول خو پرون دا وځه شوله چې پغه کې بیا یو داسې پنجپای ونی ول شو چې هغه زمون د خلکو سره هیڅ تعلق نه وو او در غل او د کاروبار په نام باندې په چوکې شربت خرڅولو د شربت نه بده بیا هوټل لګولو چای خرڅوله. نو مونږ دا وای چې آیا دا دلته یې سدلو د ادارې دومره کمزوري دي چې د پتن لګی دا چې دا دلته سکو.
د کډوالو د کمیټې مشر چې د عوامي نیشنل ګوند سیمایز مشر هم دي نثار علي داور وویل د پولیسو د ګام سر تر هدا قانون پر نظر راغلی خو زیاده کړه تر واپسې ورسته بیا هم په زیات شمیر سره د هیواد بیلابیلو سیمو خلک په وسله سنبال دلته په شمالي وزیرستان کې لیدل کیږي. هغه ویل تر عملیات وړاندې هم دلته داسې قسمه خلکو نه امني جوړه کړې و چې اوس بیا سیمایز خلک د امنیت په اړول د تشویش سره مخامخ دي.
د ټول پاکستان خلک را روان دي او خصوصا دلته کې د پنجاب نه په مختلفو شکلونو کې لکه دلته کې ملي خرڅوي دلته کې کلفي خرڅوي خلک دې هریان دي چې دلته لکه کلیار شو نه بیا دلته خلک راځي. هغه لس کسان پنځه لس کسان شل کسان ټوپاته پات خلک ګرځي هغه سره راکټه کلشن کوپیون دا سیستم ور سره دی. بالکل څنګه مخکې دلته کې حالات بالکل هغه شانته حالات روان دي.
د سیمه د خامې پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داور وویل تر عملیاتو وروسته چا سره بچ په شمالي وزیرستان شي یو میلمه وو د هغه معلومات په هم حکومت ته وو. خو د حیرانتیا او تعجب خبره دغه ده چې داسې قسمه خلک د وزیرستان په کومه سیمه کې پټنځایونه لري چې پوره وزیرستان نه امنیت سره مخ کړی. هغه وویل د پولیسو دا ګام ستایي.
پولیس کار د پولیس په خپل حکومت تاسو ته پته ولګېد چې کارم زور شو او بیگونه خلک هم پکې ونه زوردل. څونه پرې د خلکو نیول خبره ده چې د پنجاب هم پکې یو کس دا کس چې کوم د پنجابي دا په کوم مقصد راغله او ستا پر راغله او د سکول دلته د چا سره اړیکې دي خا ډیټیل ده دی انویسټیګیشن په کارم دی او پولیس باندې موږ هم زور اولو چې دی د خپل تحقیقات او شي چې ځکه دلته خو زمونږ په دې علاقو کې تاسو ماحول دي چې بارنه سره راشي نو ټول خلک پیژني چې
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کې شوه وسلوالو پرځت په کاچا سره پوزي عملیات تر سره شوي. خو تر عملیات ورسته سیمایز خلک وای تر یو نیم سل نه زیات خلک په کور تر نه نه معلومه کسانو لخوا په هدف شوي او تر دې مهاله په دغه پیښو کې ککړو کسانو د کوم څه گرفتاری هم نه ده شوي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. www.voadiwanews.com here in Akai.
دو وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دے اوزو دو پاکستان بلوچستان صوبے سرحدی خار چمنتا حل تنه د ریډیو خبريال وای چې د نشئی توکو په استعمال کې زیاتواله راغله دی او د دې له وجې ځوانانو ته خاص کر یو شپیر مسلې دي ځکه چې حقوی د نشو عادت چوي دي د دې لپاره د غلطه یو شخصي مرکز جوړ کړل شوی دی خودی و چې د کومي حکومتي مرستې حاصل نه دی او د دې پرانسته شوی ده په دې کې کوم مریضانو ته څنګه څنګه علاجونه ورکول کیږي ریپورت په دا غزینه د ریډیو خبريال نعمت الله سره دی راکبي
په چمن سره د شار کې د نشي تو کورښت خلکو د پاره یو حکومتي ادارې هسپتال جوړولو کار خو نه مال میږي خو وس د رسوند لورونکو ادي خلکو په دغه کار پیل کړی دی 13 ورځ د چمن نوی شار ماستر پلان وڅنګ ته د غرنګ یو مرکز لالا ډرګ ټریټمنټ سنټر پرانسته وسوا چې دغه سنټر چلوونکو لالا جان سګزی وډه وته وویل په چمن شار کې نارینه خو پریږد د وخت زنانه هم په نشي تو کورښت سوي دي چې د یو زنانه ولید نو دغه مرکز خلاصولو کار پیل کړي
او همام کې د بیاشتان جوړول نو یو ځوان انجلی راننه وته سوال وکاوی یعنی ښه زواورات نو دی امام والا ول دغه هیروینسکی پودر باندې اخته د ماول ول وجه تشته ول دغه خاوین څو هغه پودر سکول په داروین وخته او دغه د وجه صدا په اخته سو نو دغه ټول ایالم په اخته کیج نو ما دا فکر وکي سره ته دراسه د دې دغه جوړ کا سنټر نو ما دغه کی د جیداد مال یعنی صدقه او ما په دې کې قربانی کی د شپارس نشته وسو دغه تعمیر شروع
د دغه مرکز پرانست د سیمې یو نامتو تاجر او قبایلی مشر صادق خان سګزی وکا چې د وډې وته وویل چې نشي توکو استعمال په کومه کچه مخ پر ذاتي دو روان دی په هغه کې د په مستقبل کې د نوجوان نسل تبای په کې ګوري قبایل د یو بل سره لاس په لاس کې دغه ناصور د سیمې څخه ختم کړل سي
چې موږ د بل د بچانو غم مخرو ان شاء الله د امین موالات استا چې کوم د سنټر چې جوړ شوی د سنټر ته ضرورت هم نشي پیدا نو موږ خبره په قبایلت باندې ډیره مختجه ک قبایلت چوکو کې نو ولی باندې کیږي دا سنټر ته چې موږ سات ورکو ګټ کوم سات ورکی خما خاپې سکیش
د دغه مرکز پرانستی په محل د زلک لابلام رستیال کمشنر عبد البشیر بړیڅ او د پلوسو مشر شوکت مومن هم موجود وو شو دوی هم په خپل ویناو کې په سیمه کې د نشي تو کورښت خلکو تعداد زیاته دوه خبرې منلې او وی ویل چې دوی کله عملیات وکي او نشي تو کې خرڅونکي ونیسي نو د قانون سازیل د نڅول لوجه برته دوی خوشی سي خو بیا هم د نشي تو په خلاف عملیات جاری ساتي په دغه محل د ډیوستر په خبرو کې مرستیال کمشنر وو ویل چې دغه مرکز د پرانسته خبر هم د نشي تو کو استعمال ډیر کم سي او خرڅلاو به بند سي هم ډیر زیات لوی ګټه ده
د دې ریهابلیټیشن ټینټر چې ان شاء الله ډیر دوزرس ان شاء الله لذیذ نتایج وي او که خدای کړه وي پدا منشات په فیلډ کې کوم پدا ناصور چې شروع دي پدې کې ان شاء الله ډیر زیات کمی وي ان شاء الله راځي موږ ان شاء الله 100% 52 ور سره دی لائن ډپارټمنټ سپیشلی هیلث ډپارټمنټ د دګر 52 ان شاء الله ور سره دی ریهابلیټیشن سنټر ان شاء الله موږ سکسس خامخا جوړو
د سرکاري اعداد شمار په مطابق یوازې په چمن شار کې د 300 سره خطر 500 پورې په نشي توکو په خاصه د روین استعمالونکو کې موجود دي د شار شاوخوا سیمو کې د برانی وبو په نالو او په پولچکو کې نشه کوي خو دغه په نشي توکو رښت خلک سکل سرکاري چارواکي ونیسي خو د روزنیز مرکز د غیر موجودګۍ لامل برته خوشي کی خو اوس چارواکي هم خوشبينه دي چې دغه نشيان په دغه مرکز کې جدي د نشي توکو استعمال په چمن شار کې کم کی نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو چمن
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي پته یې دا وی او ای دی وا نیوز.com هېری نه کړی